الرحمن الرحيم. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربوكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. صدق الله العلي العظيم. دير محترم مهاجرين تدرى آيات كريمة إشماء وتاصل تلاوات كي رب العزة جل جلاله فرمائي: ستاس مالنا أو أولادنا داس نديش وما ترى نجدي كتاسي بل كرا نجدي كيجي وما تهغت سوك شي إيمان راوي او نیت عمل وکړي. نو د دغه کسانو دپاره دوه چنده بدله ده د دوی د اعمالو، او دوی به په بهترینو بلخانو کې وي په امن و امان سره. د قرآن کریم په دغه آیات کې رب العزت و خپلو بندګانو ته د یو غټ او لوی نعمت د حاصلولو طریقه ورښوولې ده، او کومه غلطي چې بندگان کوي په هغه یې خپل بندگان خبر کړه. د آیات کریمه د ترجمې څخه همدا دوې خبرې واضح ته ورمعلومیږي. او درېیمه مهرباني رب العزت پر خپلو بندگانو دا هم کړې ده چې د کامیابۍ لاره یې اسانه وښولې ده. اوس اولا دا خبره کول غواړم چې بندگان ولې غلطي کوي او په څه شي کې کوي، او بیا به په اخر کې دا معلومول پکار وي چې غټ نعمت څه شی دی او په څه شی حاصلیږي. نو اول مطلب ته راګرځم. خدای تعالی عزوجل په قرآن عظیم شان فرمایي: بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الله فرمائي: بامراد هذا تسوقني شدزان يقاكي أو دخل رب من يذكركي أو يابكي أو المنزوكي، مگر داس ندى تاسی د دنیا ژوند ته بهتری و غوروالی ورکړی دی، لیکن د آخرت ژوند هم خیر او هم د ایمدی. الله وایي د دنیا پر ژوند باندې علیه السلام فرمایي: من کانت الدنیا همه فرق الله علیه امره وجعل فقره بین عینیه ولم یأته من الدنیا الا ما کتب له ومن كانت آخرته نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأطال الدنيا وهي رابمة. عليه السلام فرمي: سوكش دنيا خل مقصد أو مطلب وغرزين على بدا دكارون ديرك أو تقريبية تسترقك برطل، أو دنيا بيهم فأغا أندازويش وتمقرره، او که آخرت د یو چا مقصد و مطلب وي، نو رب العزت به د ده ټول کارونه جمع کي، یو به ورڅخه جوړ کي، هغه به د آخرت امر وي، او غنا به د ده په زړه کې کي، او دنیا به ورته په خپله را روانه وي ذلیله. قال علیه السلام: یقول الله سبحانه وتعالى: یا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غناء وأسد فقرك، وإن لم تفعل مليئة صدرك شغلا ولم أسد فقرك. عليه السلام فرمي: يا ابن آدم زما د عبادت د پاره ځان فارغ کړ، زه به ستا زړه د غنا څخه ډکم او فقر به درڅخه بند کړم، او که ته داسې ونه کړې نو ستا زړه به د هر شغل څخه ډک کړم او فقر به نکم در څخه بند. ان سهل بن سعد رضی الله تعالی عنه فرمایي: مجد علی صلات و سلام سره په ذوالحلیفه کې روان. ذوالحلیفه د مدینه منورې څخه چې سړی ځي ابیار علی ورته وایي حجاب لیدل دي په هغه ځای کې احرامونه تړي چې و مکې معصومې ته ځي. چې کتل مو یو پسه پړسېدلی پروت و، پسه یې پورته نیولې وه. علیه السلام موږ ته وویل تاسې دا ګڼئ چې دا پسه پر خپل مالک قدر لري؟ قسم په الله چې دنیا تر دغه مردار چې دا پسه مردار شوی دی لا پر الله باندې بې قدره ده، او که دنیا پر الله د غماش د وزر په مقدار قدر درلودی نو کافر ته به یې یو څاڅکي د اوبو څخه هم نه وای ورکړی. علیه السلام فرمایي دنیا د مؤمن دپاره محبس خانه ده او د کافر دپاره جنت. علیه الصلاه وسلام مبارک فرمایي کن فی الدنیا کانک غریب او کانک عابر سبیل وعد نفسک من اهل القبور. علیه السلام فرمایي په دنیا کې داسې لکه مسافر یا د لارې تیریدونکي داسې ځان شمال کړه او ځان د اهل قبور څخه شمار کړه چې زه خاوند د قبرو یم. علیه السلام فرمایي دنیا د هغه چا کور نه دی. الدنیا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له. علیه الصلاه والسلام مبارک فرمایي دنیا د هغه چا کور نه دی چې د اخرت کور نه لري، او دنیا د هغه چا مال نه دی چې د اخرت مال نه لري، او دنیا هغه څوک جمع کوي چې عقل نه لري. علیه السلام فرمایي څوک چې د دنیا محبت کوي نو خپل اخرت ته ضرر رسوي، او که اخرت خوښوي نو دنیا ته ضرر رسوي. نو تاسې مختار کړئ هغه چې دائمي او همیشه وي پر هغه چې پاتې کیږي او ضد مابین سره. زموږ د غلطۍ وجه حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې په عامو خلکو کې د دنیا غوروالی او بهتري لره پر اخرت باندې وجه دا ده چې خلکو دنیا پر اخرت غوره کړې ده. د دنیا نعمت و راحت نغد او حاضر دي، او د اخرت نعمت او راحت د سترګو څخه پټ او په پور دي. نو د حقیقت څخه ناخبره خلکو حاضر لره پر غائب باندې او نغد لره پر پور باندې ترجیح ورکړې ده. همدغه نغد او حاضر نعمت د دوی د دائمي تاوان او خسران سبب و. نو دغه دائمي تاوان او خسران د خلاصون دپاره رب العزت د خپلو کتابو و رسولانو په ذریعه سره د اخرت نعمتونه و راحتونه داسې ورته واضح کړه گویا چې دغه نعمتونه حاضر او موجود دي، او دا یې ورته وښوه چې کوم شی تاسې نغد او حاضر بولئ هغه فاسد او پانی کیدونکي دي. نو هیڅ عقلمند په پانی کیدونکي شي پورې زړه نه تړي. نو د حقیقت د وضاحت دپاره رب العزت ورته وفرمایل والآخرتو خیر و ابقا. دنیا اختیارونکو ته الله عز وجل خبرداری ورکړې ده چې لږ د عقله څخه هم کار واخلي. پر دنیا چې تاسې عاشقان یاست اول خو د دې دنیا دا لوی لوی نعمتونه و راحتونه هم د تکلیف و غم څخه خالي نه دي. دوهم دا چې دا نعمتونه قرار نه لري، نن شا سبا ګداوي او نن ځوان سبا زور او ضعیفه وي، په خلاف د اخرت د نعمتونو چې هغه د دغه عیبو څخه پاک دي. او تر دغه لویه خبره دا ده چې هغه ابقا دي، همیشه پاتې کیدونکي دي. انسان که لږ فکر وکړي او دا ورته وویل چې ستا دپاره دوه سرایه ما انتخاب کړي دي، یوه دانه غټ کوخ تعمیر دی خو د دوو میاشتو دپاره، او بل کوچنی او د خټو جوړ سرای دی ډېر تنګ دی لیکن دا د ټول عمر دپاره. نو ستا چې کوم خوښ وي هغه یې ستا، نو د عقل خاوند ضرور دا کوچنی سرای غوره کوي ځکه چې پایدار او همیشه دی. نو دل فرض که د آخرت نعمتونه هم ناقص او د دنیا تر نعمتو کم وي لا باید سړی یې غوره کړي، او هر کله چې د آخرت نعمتونه د دنیا تر نعمتو غوره هم دي او دائمي هم دي او ډیر هم دي، نو څوک چې د دنیا نعمتونه پر آخرت غوره کوي تر دغه کم عقل احمق او ناپو او بدنصیبه بل نه جوړیږي. تفسیر دي خدای تعالی عزوجل په قرآن فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الله فرمائی اے مومنان تاس مشغول و غافل نکی مالون و اولادون دا اللہ دا عبادت او ذکر چخر او که یو چوک غافل کی نو در کسان زیانکاران دی تاوانیان دی خپل ځانو ته تاوان ورساو.
يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم.
إي مؤمنان بشك ستاسي زوجاتي شدي أو أولادون ستاسي دشمنان نخبل زانون ددوي دا شر سخ نگاكي أو بشك ستاسي مالون و أولادون ستاسي دا پار امتحان دي أو دا الله عز وجل سرقت أجر أو ثواب دي چي جنت دي پروردگار عز و جل فرمائے
انما اموالکم و اولادکم فتنہ والله عنده اجر عظیم.
خدای تعالی عز و جل وای چې مالونه و اولادونه ستاسو دپاره لو فتنه ده، تر اولاد و تر مال لو فتنه د مؤمن دپاره په دنیا کې بل نشته. په حدیث کې ذکر دی چې په ورځ د قیامت به یو سړی راوستل چې دا به وویل کیږي چې د ټول اعمال د نیکو د ده عیال وخوړه. او بعضې مشایخو لیکلي دي چې عیال د نیکیو داسې چنجی دی لکه د میوې چنجی چې څرنګه میوه خوري، نو عیال هم دغسې نیکي د سړي څخه خوري، ځکه عیال اولاد هر سره یې خواهش لري چ خدای اولاد راکړي. داسې څوک هم په دنیا کې نشته چې د اولاد خواهش دې ونه لري، داسې څوک هم په دنیا کې نشته چې د مال او د دولت خواهش دې ونه لري. که سپین لوری دی که ځوان دی که ملا دی که فقیر دی که شاه دی که ګدا دی، ټول د مال او د اولاد خواهشمند دي او دواړه تاوان انسان ته رسیږي. د اولاد هر څه ګناوې چې په دنیا کې کوي دا د پلار او د مشر نیکی خوري، لکه په حدیث کې چې دلته ذکر شول نیکي یې څه کم خوري، لمونځ یې نه کاوه، نور غلط کارونه یې کول، د پلار یې غاړې په بندې، نیکي یې د پلار کوېږي. علیه السلام فرمایي شیطان ابن آدم ته د ایمان په لاره کې اول کښېني، داسې ورته وایي تا ولې ایمان راوړی دی او د خپلو مشرانو و پلرانو دین دې ولې تر کړی دی. نو چې کامیاب سي سړی ایمان راوي بیا د هجرت په لاره کې ورته کښېني شیطان، ورته وایي ته هجرت کوې خپل مال و اولاد چا ته پرېږدې چې دی ورڅخه مخالفت وکړي کامیاب سي بیا د جهاد په لار کې ورته کښېني. دا ورته وایي شیطان ته جهاد ته ځې مړ به سي بیا به ستا ښځې د بل چا سره نکاح کوي، رقم رقم وسوسې په زړه کې ور اچي، مال به دې تقسیمېږي. چې بیا سړی ورڅخه مخالفت وکړي کامیاب سي جهاد وکړي، نو حق ده پر الله عز وجل چې جنت ته به دی داخلوي. د شیطان ناسته پر دوه قسمه ده، یو د جیني شیطان وسوسه ده، دوهم هغه انسي شیطان دی چې پر ګناه سړی باعثه کوي او د نیکیو څخه یې راګرځوي لکه ماینه و اولادونه او انډیوالان. اوف ابن مالک اشجعی اراده د جهاد وکړه، ښځې او اولادو یې چیغې وهلې، ژړله یې نه پرېښوئ، نو د تغابن آیات نازل شو. دا چې مخکې ما تاسو ته ووایه دا آیات نازل شو. شیطانان په قرآن کې پر دوه قسمه باندې راغلي دي، یو جیني شیطان دی هغه چې زموږ ستاسو پر اوبو په وینو کې ځای نیولی دی، یو انسي شیطان دی چې اولاد هم انسان د خدای د لارې څخه راګرځوي، ماینه هم انسان د خدای د لارې څخه راګرځوي، انډیوالان هم داسې شته چې د خدای د لارې څخه راګرځوي. صحبت صالح تورا صالح کنت، صحبت طالح تورا طالح کنت. صحبت د صالحانو خلکو تا ښه سړی جوړوي، صحبت د بدانو خلکو تا بد سړی جوړوي، صحبت نیکانت از نیکان کنت، ابر گریان باغ را خندان کند، گر تو سنگی خار ای مرمر شوی، چون بسا ای دل رسی گوهر شوی. د صالحانو د بزرگانو د خدای د لارې د انسانانو سره ناسته ولاړه کوه چې لاره د خدای دي سمه سي. د بدانو لار پرېږده، د اولاد په قول مه کوه، د ماینې په قول مه کوه، د غلط انډیوال په قول مه کوه. ماینا ځکه چې دا رسۍ د شیطان د ښځه په کتاب کې راځي. شیطان چې یو انسان ته رسۍ وراچي ای راګرځوي، هغه ښځه ده په مقابل کې دشي د انسان ښځه هره کوم پایشات لري. درته وایي دا پرون وم په ایراد بازار کې را روان وم، یو سپینزر یې ولاړم بابا بیچاره ټول د حاجي صاحب څه کوي. ما له حاجي صاحب یې مه بوله بابا یې بوله سپینزر یې بابا. دا د تلویزیون د سیډیانو پیتې د چرۍ پر غاړه باندې ولاړ و، یو لس دولس دانې به ورڅخه وې پکښې کتلی او یو دانه یې پکښې خوښول. دا بابا به نو په دې سیډي څه وکړي خو کور دی یا اولاد ورته ویلي یا به معنی چې ورته سیډي راته راوړ. دواړه په تللي دي، بابا ورته ولاړ دی زموږ دي نو خدای پرده وکړي. موږ یو لمونځ نشو کولی، لمونځ پر هغه خپله طریقه باندې نشو کولی. جهاد خو پرېږده، جهاد خو ډېر زور غواړي. هغه کسانو جهاد کاوه چې د هغو ایمانونه قوي وه، د هغو وجدانونه غیرت ډېر و. دا اوس چې موږ تاسو په دا اوس دنیا کې لیدلي یو، دا رقم رقم شان، دا رقم رقم اسباب، دا چې راوتلي دي، دا د نوجوان طبقه په اخته ده یا دا نور انسانان په اخته دي په دې استراحت باندې، دا د جهاد لپاره پرېږدي؟ هیڅوک یې نه پرېږدي. جهاد هغه سړی کوي چې د دنیا په خوندو باندې خبر نه وي، د دنیا د دغو اشیاو څخه لذت نه وي موندلی، بیا به دی جهاد کولی سي. غیرت لري. او که ته په تلویزیونو په سیډیانو په فلمو په سرو په دې شیانو باندې اخته شولې، دا سړی جهاد نه سي کولی. نه به وویلي د جهاد په سنګر کې داسې سړی الا من آمن و عمل صالحا. په دغه آیات کې حق تعالی بندګانو ته د خپل قرب ذریعه او لاره ښوولې ده. نو اول دا خبره د یادولو وړ ده چې لاره د قرب د قرب څه ده، او دوهم د قرب څخه مراد څه شي دي. علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي، عربي بیا نه درته وایم، پښتو ترجمه به درته وایم، چې رب العزت فرمایي څوک چې یوه نیکي وکړي لس مثله او یا زیاته بدله خدای تعالی وایي زه ورکوم، او که ګناه وکړي بدله یې یوه ګناه ده یا مغفرت. او څوک چې نزدېکت و ماته یوه لویشت وکړي زه یو زرا ورنږدې کېږم، یعنی یو ګز. او که دی یو زرا رانږدې شي یو ګز، زه دوه لاسه اندازه ورنږدې کېږم الله وایي. او که دی په ګامو راروان شي زه په تلوار ورځم. او څوک چې د دونو ګناهو سره راروان شي چې د ټولې دنیا مځکه ډکوي لیکن شرک یې نه وي کړی، نو زه به د دغه ګناهو په مقدار بخښه ورته وکړم. علیه السلام وایي چې رب العزت فرمایي زه د خپل بنده د ګمانه سره یم، چې هر قسم ګمان پر ما لري، که د عفې ګمان لري عفو ورته کوم، او که د سزا ګمان لري بیا سزا ورکوم الله وایي. او زه ورسره یم، که دی ما په خپل زړه کې ذکر کوي نو زه یې هم په خپل نفس کې ذکر کوم، او که په یو ډله کې زما ذکر کوي زه دی تر هغې په غوره ډله کې یاد کړم. علیه السلام فرمایي چې رب العزت فرمایي څوک چې زما د دوست سره دښمني کوي زه به اعلان د جنګ ورته کوم، او بنده و ماته د فرض په ادا کولو ډېر رانږدې کېږي، او همیشه د ده د رانږدې کولو سلسله روانه وي، تر څو چې نفلي لمنځونه کوي تر هغه اندازې دا د نږدېوالي سلسله ورسېږي چې زه محبت ورسره شروع کړم. بیا نو زه د ده غوږونه سمه چې اورېدل په کوي، او د ده سترګې سمه چې دی لیدل په کوي، او د ده لاسونه سمه چې نیول په کوي، او پښې یې سمه چې دی تګ په کوي. معنا د ده هر کار په دغه اندامو سره زما د رضا لپاره کېږي چې زه په راضي کېږم. او که دغه بنده هر څه غواړي هغه شی زه ورکوم، او که پناه وغواړي پناه ورکوم، او زه په بل هیڅ کار داسې نه یم متردد سوی لکه د دغسې بنده په کار کې. دی د مرګ څخه بد وړي او زه دا خوښوم چې مړ سي و د ایمي نعمتو ته راشي الله وایي. معنا زه د ده ژوند بد ګڼمه چې دی په دنیا کې ژوندی. یو متوکل سړی په سفر روان شو، د خادمه سره و، خپل خادم ته یې وویل څه شی خو به نه وي درسره. هغه ورته وویل یا بیا روان شو یو څه موده پسې بیا ورته وویل چې شی خو به نه وي درسره. هغه ورته وویل هیڅ راسره نشته. بیا روان شو، اخر ستړی شو، وویل خامخا یو شی درسره شته، دا کار دې څه نه دی. خادم ورته وویل بل شی خو نشته، دغه یوه تسمه راسره ده، ما ورته مې چې وټه وشکېدله بیا به یې په وتړمه. هغه ورته وویل وی غرزول اگر ہم غرزول اول دا طول پساد دا دغت سخدی بیا روان سوا خادم پخپلو کی دا کوشش کاوا چی جر وش کیجی دا چکلا کمی یک دنی یو تسمہ وش کے دلن نو پخپل شیخ مخ راواروی چی اوس نو دا چپ وکر اگو تو المخت او گورا اگو چی وکتر المخت ای تسمہ پرتاو زکا دا دا توکل چی انا اند زنی عبدی بی دا توکل سمرات اوس دته د قران د آیات څخه او یا د حدیث څخه کم قرب راځي قرب پر څو قسم دي قرب جسمانی قرب علمی قرب رضائی په تفصیل باید ووایم چې جسمانی قرب خود دلته ځکه نه دی مراد دا خو د خواص څخه د مادیات او اجسام دي او الله عز وجل د مادی او جسم څخه منزه دی او قرب جسمانی عبارت دی د کمیدو څخه د فاصلې او مسافیه او بلته علمی قرب هم نه دی مراد ځکه دا و هر بنده ته په هر لحظه او زمانه کې ثابت دی په قران عظیم شان ونحن اقرب الیه من حبل الورید مر انسان ته د مغز تر شاره کو نږدې دا په علمی قرب دی چې هر شی ته په هر وخت اصل دی نو معلومه شوه چې دا بل قسم قرب دی چې دا قرب رضا د الله عز وجل ده او دا قرب بعض ته حاصل وي نه هر چاته نو دو قرآن و حدیث سخه هم دغه قرب را دی نو دا غټ نعمت او دولتی نو رب العزت فرمایي چې بندگانو تاسو خو د مال او اولاد د ډیروالي کوشش کوئ لیکن دا زما د رضا ذریعه نه ده بلکې زما د قرب ذریعه ایمان و عمل صالح دی ظاهر ده چې دلته به مراد ایمان و عمل صالح څخه هم د کامل درجې ایمان او عمل صالح مراد وي ځکه په دنیا کې خو په هر شي کې ناقص شی د اعتبار څخه لوېدلی وي نو بیا خو د قرب دپاره هېڅ ذریعه نسي جوړېدلی نو اوس څرګند وسوه چې مراد ایمان و عمل صالح د کاملې درجې دلته مراد دی او ایمان و عمل صالح په کامله درجه موقف دی پر درې شیانو باندې علم عمل دوام حال او د دین هم دا درې غټې څانګې دي بې علمه سړی خو په احکامو خبر نه دی او بې عمله که خبره هم سي فایده نه کوي او که علم نه وي او عمل وي نو په ظاهره خو دا کافي معلومیږي لیکن که غور وسي نو دا حالت هم هېڅ مفید نه دی ځکه په دې کې د اخلاص او د دوام حال امید نه وي د حال څخه مراد یو خاصه ملکه ده چې هغه د شرک و محبت څخه یو خاصه درجه ده د دې مثال داسې دی یو سړی لمونځ کوي روژه نیسي خو صاحب حال نه وي معنا د عبادت سره یې شوق نه وي خو د ځانه سره زور کوي نو که یو وخت ورڅخه قضا سي ډېر پریشان وي او بل سړی چې صاحب حال وي که یو لمونځ ورڅخه قضا سي نو خپل ژوند ورته بې خونده معلومیږي لکه د سلیمان علیه السلام څخه چې یو لمونځ د مازدیګر قضا سو د خپل ټول هغه اسان چې زر آسه او د پلار د وخت څخه ورته پاته وه ټول یې خیرات کړه بېرته یې د خپل رب رضا حاصله کړه او علامه د الله د رضا هم دا وه چې رب العزت باد ورته مسخره کړي د هغه اسانو په بدل کې دغه باد به د چپرکټ وړي په مدت د نصف نهار کې به دومره مزل کوي لکه د پیاده د میاشتې مزل نو مطلب دا چې دوام یا حال اگر که واجب خو نه دی لیکن مطلوب دی او دا حاصلیږي په صحبت سره د کاملانو او د بزرګانو چې یو کامل شخص په ځان وسپاره لکه مولانا یروم چې فرمایي قال را بگذا مرد حال شو پیش مرد کاملی پایمال شد یعنی ده حال خاون سر زن و کامل توسپار زکر پا کتابو و اینو سر حال نپیدا کیجی زکر ده یو ملکه ده چی پا صحبت سر ده کاملان و حاصلیجی مثلا یو سره غواری چی زن خوشنویس جور کی اوس که هر طول کتابو نه ده خوشنویسی و گوری او متعالا آیه کی او ویوائی خوشنویسی نسی کلائی ترسول چی ده خوشنویس سر شاگرد نسی او صحبت ده اختل زن و نسپاری دغه څه کیفیت د باطنی حال هم دی نو د قرب دپاره درې شیان ضرور دی علم عمل حال که په دې درو کې یو هم کمی کامیابی مشکله ده د دغه حال د زده کړې دپاره د قرآن په دغه آیات کې اشاره ده الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله آیا پر ایماندارو هغه وخت نه دی راغلی چې زړونه د الله ذکر ته نرم سي اوس معلومه شوه چې د حال تاکید په یو درجه کې د قرآن څخه هم ثابت دي مطلب دا چې دې طرف ته هم توجه پکار ده چې زړونه سخت نسي د وخت په تېرېدو باندې تفسیر جلالین په صفحه 355 کې د دغه آیات په تفسیر باندې ساوی حاشیه کړې ده. فرمایلی دي چې د مرشد فر اجازه هم په دغه آیات ثابته ده. و مورد ځکه چې مورد ته عمل اسانه کیږي، هم دا وجه وه چې یو سړی د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها څخه د رسول الله د عادت مطالق پوښتنه وکړل. هغه په جواب کې ورته وویل قان خلقه القرآن، یعنی د علیه السلام عادت قرآن، معنا د مبارک به هغه کار زړه غوښتل په کم کې چې د رب العزت جل جلاله راضي کېدل وه. نو د چا چې داسې حال وي همیشه د ده ترقي روانه وي، بندیږ به نه، ځکه د دې حالت دا برکت دی چې اول بنده محب وي بیا محبوب سي، بلکې کله کله دې درجې ته ورسېږي لکه رسول الله چې د علي رضی الله تعالی عنه په شان کې دعا کړې ده، اللهم ادر الحق معه حیف دار. یا الله کم طرف ته چې علي رضی الله تعالی عنه وي حق هم هغه طرف ته کړ. په ظاهره خو داسې دعا پکار ده، ادره مع الحق، یعنی علي رضی الله تعالی عنه پر حق لا روان کړ. لیکن د دغه پر ځای علیه السلام وویل چې یا الله حق د ده سره کې، که څوک غور وکړي دا غټه دعا ده. مطلب دا چې دی د الله داسې محبوب سي که په یو اجتهادي کار کې غلطي هم ورڅخه وسي، لا رب العزت داسې اسباب ورته پیدا کړي چې هغه حق خبر سي. مثلا دی د ظالم او مظلوم تر مابین فیصله کوي، دی په اجتهاد کې خطا سي، د ظالم طرف ته فیصله وکړي، نو الله حق د ده طرف ته داسې واړوي چې ظالم په خپل اقرار سي چې دا شی زما نه وي توبهګاره سي، او د الله د محبوب فیصله هم بدله نه سي. په حدیث کې واضح داسې راغلي دي، علیه السلام فرمایي رب اشعس اغبر لا یباع به مدفوع بالابوار لو اقسم علی الله لابره. ډیر ببر سړي علیه السلام وایي، او ګرد وهلي داسې دي چې څوک یې پروا نه ساتي، او د دروازو څخه یې شړي. لیکن پر الله داسې ګران دي که په یو کار کې قسم وخوري نو رب العزت به د دوی قسم پوره کړي. نه دا ببر سړي لیونیان، داسې لیونیان ستا چې موږ یې دروازو ته نه پرېږدو. او علیه السلام په دې حدیث کې وایي ډیر ببر سړي سرونه بیې ببر وي، او ګرد وهلي داسې دي چې څوک یې خیال نه ساتي، مګر که قسم واخلي نو رب العزت به د دوی قسم پوره کړي. نو دا مضمون هم د مخکې حدیث د مضمون سره چې ما ووایه برابر دی. رب العزت خدای واقعه ورته بدله کړي، ورته بدله کړي. دوی چې څه رقم قسم خوړلی وي کار هم هغسې وسي. مولانا اشرف علي تحلیلي فرمایي چې ما د یو سړي څخه واورېدل چې یو ځای ما یو داسې شی لیدلی دی چې یوه حصه یې ډبره وه، بله حصه یې لرګی و، بله حصه یې کودر کې و، یو څه نامعلومه شی و. خلکو د دغه قیسې داسې بیانوله چې دلته په تاریکه کې یو ګذر نکو خوړي، پسه یې د یو شي څخه اومستل، ول دا څه شی دی؟ ډبره ده که لرګی دی که کودر کې دی که بل شی دی؟ نو په دغه شي کې د دغه شیانو څخه د هر یوه نمونه پیدا شول. دا ګذر چې ما سي وویل ام د برسول ام لرګی سو ام کودر کې سو، چې هغه بزر ویلي و د دې مطلب دا نه دی چې خدای تعالی جل جلاله د دوی په واک کې دی، بلکې دې صاحبانو خپل ځانونه الله عز وجل ته سپارلي دي. دا د دې برکت دی چې الله د دوی خبره رښتیا کوي. په حدیث کې علیه السلام فرمایي من کان لله کان الله له، څوک چې د الله سي نو الله د ده سي. او بیا کله کله د دوی دا خواهش خلاف کار هم کار وسي، نور لا څه کوي چې په خپله محبوب د خدای او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سي. لکه علیه السلام چې درې سوالونه وکړه په هغو کې دوه منظور سوه او یو نامنظوره سوه، نو چې د ده هره خبره نه سوه منظوره، نو تر هغه بیا بل څوک بهترین دی؟ خدای تعالی عز وجل یو څوک خاص کړه، والله یختص برحمته من یشاء، په علم کې خاص پروردگار عز وجل، په شو شو کارو کې خاص د اولیاء د خدای او د علما د خدای. داسې مه وایه چې علما د خدای اولیاء نه دي. امام شافعي صاحب وایي علما د خدای اولیاء دي. الا ان اولیاء الله لا خوف علیه ولا هم يحزنون، خبردار پر اولیاء او پر دوستانو د خدای به نه بیروي او نه به دوی غمجن. امام شافعی صاحب وایي وای داسې مه وایه چې علما او ملایان د خدای اولیا نه دي. که دوی د خدای اولیا نه سي نو په مځکه کې قطعا ولي نسته. علما اصلي اولیا د خدای تعالی عز وجل، اصلي علما چې علم یې حاصل کړی وي، ځکه د نبوت و درجې ته عالم نږدې دی او رسولانو راتګ په علم سره کړی او راتګ په جهاد سره یې کړی. مجاهد و نبوت د درجې و نبوت نږدې دی او عالم و درجې ته د نبوت نږدې دی. هېڅ فرق یې نشته د عالم و د نبي بغیر د یوې درجې څخه د نبوت. دغه یې فرق. هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ استفهام انکاری دی. الله وایي هغه کسان چې علم لري او هغه کسان چې علم نه لري، آیا دا په درجه کې سره برابرېدلی شي؟ خدای تعالی عز وجل فرمایي بلکې نه سي برابرېدلی. شاده مفسرینو فرمایي چې د عالم و د غیر عالم په مابینځ کې 1500 درجې فرق دی. هغه کمه درجه یې لکه مځکه او اسمان ګوره دی. د یو عالم و درجې ته څوک نه سي رسېدلی. لوی مصیبت په دنیا کې د خلکو د دین په لار د علم په لار کې مصرف په هغه اندازه حلیم طبیعته او عجز و خاکساره علم خو یې پرېږده. د علم درجه یې چې و ټول کندهار ته معلومه ده. حلم یې خاکساري یې په هغه درجه وه چې ما ته معلومه سوې ده. ځینې علما خو د نیکۍ مدد چې د دې راورسېږي چې علم حاصل کړي، حسد د دوی سره شته، پر بل چا باندې تن نه ایږدي او نه بل څوک مني او نه د بل چا خبرې و علم خوند ورکوي بغیر د خپلو خبرو او خپله علمه ماسوا. حاجي ملا عبدالودود اخوند په هغه اندازه په خپل علم کې انتصار و عاجزي درلودله چې د تېرې دولسمې په ورځ باندې یې د کوره سره په خپل موسي جامع کې خیرات او ختم کړی و. نو زه د دې ځای څخه وغوښتلم، د میراب هغه بغل ته اجملا صاحب ناست و او دې بغل ته زه ناست وم او ډېر خلک هم وه. حاجي محمد صادق چې د ده شاګرد او انډیوال هم دی، نو دا میګرافون و اجملا صاحب په کښې شوی چې د دې دولسمې په ارتباط باندې یو څه خبرې وکړه. اجملا صاحب په خپله میګرافون راپورته کړي زما و مخ ته یې کښې شوی په تېره دولسمه چې کاري صاحب ته خبرې د دې دولسمې په هکله باندې وکړه. ما خبرې شروع کړې د دولسمې په ارتباط باندې، بغل ته مې اجملا صاحب ناست په هغه اندازه ژړا چې په خپله اجملا صاحب کول او ما ورته کتل. علم یې یعنی زه د شاګردانو شاګرد هم نه په هغه اندازه علی د شاګردانو شاګرد یې لا هم نه زموږ استاسو د کندهار موت العالم موت العالم مرد د عالم مرد د ټول عالم دی، ځکه د ده هغه رتبه د علم چې ده درلوده او خلک ځینې مستفید وه او په ډېرو مسائلو کې علما صاحبانو د ده څخه پوښتنې کولې. په کراتو کراتو باندې زه ورغلی یم، پوښتنې مې ځینې کړي دي. شپېته کاسه دو شپېته کاسه علما یې جهد ناست وه په شورا کې د طالبانو په شپو کې یو مسله ماورده. دغه ټول علما سرنګونه شول، سرونه یې کښته ځړولي وه. دغه مسئله خپله اجملا صاحب حل کړل. هیڅ یو عالم په دا دو شپېته علماو کې نه دی راپورټ سوی چې د دې مسئلې په باب باندې یو خبره وکړي. بیا یې نوویشتم هم کړل، ټاپه یې هم کړل، تر اوسه زما سره پرته ده. ډېر علما او ډېر طالبان د ده شاګردان دي او ټول کندهار په سر کې، یعنې داسې سړی خو ما نه لیدلی چې د اجملا صاحب په باب کې یو خبره وکړي په هیڅ معنا باندې. دغسې شخص قربان شو، دغه د خدای تعالی عز وجل ولی دی، د خدای دوست دی، د داسې کسانو سره چې سړی صحبت و مجلس وکړي. علیه السلام وایي لکه زما سره چې مجلس صحبت وکړي. د دغه کسانو پر مرګ باندې د اسمان ټول ملکی ژاړي، ځکه دا د قرآن عظیم شان عالم و. دا زموږ ستاسو د امام صاحب د مذهب د امام ابو حنیفه سراج الامت د مذهب یو مقلد جید عالم و. په داسې علماو باندې زموږ هم خوا بدیږي او هم ارمانیږي او هم د تل دپاره د همیشه دپاره چې زموږ ستاسو په وطن کې د علم وضع کړې ده او خلکو ته یې مسائل و دین وښوولی دي. ټول عمر د خدای تعالی عز وجل څخه دا غواړو چې پروردګاره ستا د طرفه څخه رحمتونه او غفران پر اجر الله صاحب باندې وکړې. خدای الهي جنتونه یې په نصیب کړې. دا پر منبر باندې یادو دومره کسان چې په هاجره کې د دوه او وجود یې درلودی، یو دولتمن سړی چې ډېر مورې او خان وي هغه دې مړ شي چې دومره انسانان روزي، دا دومره د علم برکت دی، دا د دین برکت دی، دا د تقوا برکت دی، دا د خدای تعالی عز وجل د لارې برکت دی. سو اجونه چې په هر کال کې زما دا راتلونکی حج شپږم حج دی چې په هر کال کې د حج ما ورسره لیدله هلته و په حج کې او سس کال یې هم پیسې تحویل کړلې د حج هغه و چې وفات یې وکړي. خدای تعالی عز وجل به د هغه حج چې ده نیت ورته کړی و پیسې تحویل کړي وې، خدای تعالی عز وجل به د هغه حج ثواب ورکړي پر وردیګار عز وجل، ځکه چې هر چا نیت و حج ته وکړي او پر لارې باندې مړ شو، خدای تعالی عز وجل د کامل قبول حج ثواب پر وردیګار عز وجل ده په خپل نامه کې کاږي او خدای تعالی عز وجل ورکړي. او هغه علم چې بخاری شریف ته به سهار کښېنسي تر غرمې پورې بیا خلکو طالبانو علماو ته بخاری درساوه چې بخاری شریف د یو چا په کور کې پروت وي هغه کور ته بې برکتي نه راځي، ځکه ټول حدیث یې صحیح دي. هغه د مذهب سړی و د امام اعظم صاحب چې یو ورځ یې ما ته ویل و امام محمد صاحب امام شافعي صاحب په خوب ولید، دا د کیسه راته کول و امام محمد صاحب پوښتنه ځینې وکړل د امام شافعي صاحب سره چې څه وایه په باب کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. امام شافعي صاحب ورته وایي چې هی هار هی هار په دوه کراته اجملا عبدالودو دا خوندغه ما ته وویل چې په هغه کې خبره مه کوه په امام صاحب، د امام صاحب د علم و درجې ته هیڅوک نشي رسېدلی. مرو تاسو یې په مذهب او ډیر خلک زموږ استاسو په دغه مبارک مذهب کې لغتې وهي او په بدو ورته ګوري او کتابو ته یې په سپکه ګوري او موږ مکلف یو په دغه باندې. امام اعظم صاحب هغه ستر شخصیت دی زموږ استاسو د مذهب سالار دی چې د مکې معظمې دروازه یې ورخلاصه کړه د کعبې ورننوتی دوه رکعته نفل یې په دننه کعبه کې وکړل، په دوه رکعتو کې ټول قرآن عظیم شان ختم کړ. دا ځای نه دی خو د امام اعظم صاحب بیان و مناقب چې تاسو یې واورئ په خپله به ګوته په غاښ باندې ونیسي چې دا څنګه شخص. ډېرې خبرې ما ته یاد راځي د دې نږدې خلک ستا د امام اعظم صاحب په اجتهاد کې خبرې کوي او په ده مبارک خبرې کوي او دی مبارک غندي او د مذهب خلک ده، ځکه امام اعظم وایي رحمت الله علیه که زما مذهب د قرآن و د حدیث څخه زما قول خلاف و اترک تاسې وغورځوئ امام ابو حنیفه وایي، ځکه د امام اعظم مذهب او قولونه د خدای د کلام او د علیه السلام د حدیث سره موافق دي. تاسو هغه مه منئ امام اعظم صاحب وایي. علما داسې علما خرڅیو علما نه شرمیدلي علما نه دالر پرست علما نه د مذهب څخه اوښتي علما نه چې هر څو یې علم کړی وي، ځکه خدای تعالی په قرآن عظیم شان کې فرمایي وایي پر خرو باندې کتابونه بار کړئ، دا کتابونه چې ویلي دی به په دغه باندې غرایي پر خرو کتابونه بار کړئ. خر دی هغه خر علم داسې علم چې سړی ربي زدني علما چې علیه الصلاة والسلام وایي، نافع علم چې خلکو ته یې پایده ورسوي او د خلکو سند سره راس. اجم الله صاحب په ټول کندهار ښار کې و خلکو ته د خلکو په زړونو کې ډېر محبوبیت درلود او د ټولو خوښ شو. جید عالم و بیا نسي پیدا کېدلی په داسې اندازه. عالمان خو ډېر دي، علما ډېر دي، رقم رقم علما سته. رسول علیہ السلام فرمائی علماء وارثان دا انبیاء علیہ السلام دا دغه حدیث څخه معلومه شوه چې تر نبوت لوړه مرتبه نسته او لوړ شرافت په میراث کې د انبیاء تر میراث نسته. علما چې د انبیاء میراث دي تر دغه بهترین میراث. علیہ السلام فرمایي د علم د پاره د اسمان او ځکه ملائکه مغفرت غواړي، نو کم منصب به تر دغه زیات نه چې د اسمان ملائکه د ده په مغفرت غوښتلو سره مشغوله. لا تور به ورځ پر دا بام ولاړ وم، طالب راسره ولاړ و، سپین لنګوټه هغه تور لنګوټه تړلې وه. یو دوه کسان تېرېدل پر دا سړک باندې، دا زموږ لنګوټو ته یې کتل، زړه یې پاک خریلې وه، لنګۍ یې پر سر تړلې وه. دا د ده شکل، دا د ده زړه ورته ویله چې د دغه لنګوټې او د دغه ژورې ډېر افضل ده. طالب او ملا او که ضروریت د چا ورته نه وي، بیا دی د خلکو څخه بې پروا وي. علیه السلام فرمایي د نبوت درجې ته زیات قریب اهل د علم او جهاد دي. که علم یې هغه خلق رابولي هغه ته چې رسولانو ورباندې راتګ کړی وي، او مجاهدین جهاد کوي پر هغه طریقه چې رسولانو ورباندې راتګ کړی وي. موږ د دې دوو ډلو څخه بدلو، دا دوه ډلو نه پوښو، دا دوې ډلې ترهګر بولو. علیه السلام فرمایي د یوې قبیلې مرګ اسانه دی تر مرګ د یو علم، چې بسته قبیله مړه سي دا اسانه دی، مګر یو علم مرګ اسانه نه دی. علیه السلام فرمایي څوک چې زما په امت سره څلوېښت احادیث یاد کړي او ویرسوي، زه د ده شفاعت کوم او شاهدي پر ادا کوم د قیامت په ورځ. علیه السلام فرمایي څوک چې کوشش وکړي په دین د رب العزت کې او ځان پوه کړي چې رب العزت به د ده هر غم پورایي وکړي او د هغه ځایه به رزق ورته مقرره کړي چې د ده ګمان هم نه وي. علیه السلام فرمایي په مابین د عالم و عابد کې سل درجې دي، او د هغو دوو درجو ترمنځ به یې د تیز آس د اویاو کالو لاړې. علیه السلام فرمایي د قیامت په ورځ رب العزت خپل بندگان راپورته کړي، بیا علما راپورته کړي، ورته وفرمایي ما په تاسې علماو کې خپل علم وزه کړی و، نه د دغه دپاره چې زه به تاسې ته عذاب درکوم، ځئ جنت ته، تاسې زما د پاره څخه بخښلي یاست. ابو الدرداء رضی الله تعالی عنه فرمایي ما د علیه السلام څخه واورېدل چې څوک په یو لاره د علم په طلب پسې روان شي، الله به د جنت لار ورته اسانه کړي، او ملائکه د طالب العلم د رضا دپاره خپل وزر ورته غوړوي، او د طالب العلم دپاره د اسمان مځکې مخلوقات مغفرت غواړي، د دریاب مایان لا ورته مغفرت غواړي، او فضیلت د عالم پر عابد داسې دي لکه د سپوږمۍ پر ستورو باندې. علما وارثان د انبیاو دي، انبیاو دینار و دراهم په میراث نه دي پر ایسي، بلکې علم یې پر ایسي دي. که څوک یې واخلي نو غټه برخه به یې نصیب سي. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اي مؤمنان تاسو خپل اوازونه د رسول الله پر اوازو مل وړوي، او په لوړ اواز علی السلام ته خبره مکوي لکه څنګه چې تاسو په خپلو مابیندو کې یو او بل ته اوازونه کوي، داسې نه چې نیک اعمال ستاسو عبث نسي په داسې حال کې چې تاسو خبر نه یاست. شانزول امام بغوی په روایت ته قطاطه رضی الله تعالی عنه کې ذکر کړی دی چې د قبیلې بن تمیم خلق د غرمې په وخت کې مدینې منورې ته راورسېدل، د آداب او د معاشرت څخه ناواقف و. علیه السلام د حجرو څخه د باندې یې نارې شروع کړې، اخرج الینا یا محمد معنا، راوز محمد علیه السلام. اخر د سورة الحاجرات دغه آیات نازل شو، او په نورو آیاتو کې حق تعالی د داسې اواز څخه منع کړ، صحابه کرام یې منع کړ. بعضي علما بد بلي پورته کول د اواز د علیه السلام د قبر سره، او بد بللي پورته کول د اواز په مجلسو کې د علماو د شرافت په وجه، ځکه علما د انبیاو وارثان دي. ابو بکر قاضي فرمایي عزت د علیه السلام د وفات څخه بعد داسې دي لکه د ده مبارک په ژوند کې، او د کلام مبارک د علیه السلام هغه چې روایت شوي دي د وفات څخه بعد یې داسې حکم دي لکه د ده مبارک د تلفظ په وخت چې کله د حدیث بیان شي. نو پر حاضر واجبه ده چې خپل اواز ورباندې پورته نه کړي او اعراض ورڅخه ونه کړي لکه د علیه السلام په مجلس کې. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم. الا وبشك اغا كسانچ اوازونه کوي وتات اي علي السلام د کور ترشا اکثر عقل نه لري، او کچي دوی دون صبر کولای تر څو چې ته دوی ترا وتلای دا به دوی د پاره به تر وای.
د علماو حکم جن علماو فرمایلی چې د دینی علماو مشایخ هم دغه حکم دی چې پر علماو باندې څوک د مخه کیږي او نه به څوک امر پر کوي. دلیل یې هغه واقعه ده چې یو ورځ علیه السلام ابو دردا رضی الله تعالی عنه ولیدی چې پر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د مخه روان و. نو یې ورته وفرمایل آیا ته داسې شخص تر مخه پر لاره د مخه ځې کم چې په دنیا و آخرت کې پر تاسې غوره او بهتره دی؟ صحابه کرام و تابعینو هم د خپلو علماو مشایخو سره دغسې ادب ساتلی. په بخاری شریف کې د ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه نقل دی وایي چې زه به د یو عالم صحابي و کور ته د یو حدیث د زده کړې دپاره ورغلم، نو د هغه د دروازې ټکولو او د آواز کولو څخه به مې ځان ساتي. د هغه کور یو ازاده یو طرف ته به کښېنستلم چې کله به هغه صحابي راووتي راته وبه یې ویل چې ای د نبي علیه السلام د اکا زویه، تا ولې دروازه نه راټکول چې زه خبر سوی وای؟ ابن عباس فرمایي العلم فی قومه کالنبی فی امته، عالم په خپل قوم کې داسې مثال لري لکه نبی په خپل امت کې، او الله عز وجل د نبی په شان کې دا هدایت فرمایلی چې د ده تر راوتلو پورې د خپل کوره څخه تاسې انتظار کوئ. ابو عبیده رضی الله تعالی عنه فرمایي ما د یو عالم دروازه هم نه ده ټکولې، بلکې د ده تر راوتلو به ما انتظار کوئ، چې کله به دی راووتئ یا به مې پوښتنه ځینې وکړه. اوس موږ د علماو ملایانو امامانو څخه د بنګالیانو کار اخلو. بس ملا به بنګالی وي، خیرن به وي، هېڅ به نه لري، فقیر به وي، خوار زار به وي. زموږ په نظر به د مړي غوسل هم په ملا باندې وکړي. تاسو د علماو څخه پوښتنه وکړئ هغه امام چې لمنځونه خلکو ته ورکوي کې مړي ته غوسل ورکوي په دغه امام پسې لمونځ مکروه دی چې بیا څوک او خپله د امام هم لمونځ مکروه دی. د علماو څخه پوښتنه وکړه کتابونه په ډک ویده پیک شوي. زموږ مسجد ته چې یو څوک مړی راوي عالم جواب ورکړي چې زه غوسل نه ورکوم ځکه زه امام یم خلکو ته لمونځ ورکوم، دا مسله ورته معلومه. بیا وایي چې دا ملا دې مړي ته غوسل نه ورکوه. د مړي غوسل اسانه دی، ورکوي یې ملا، خو دغه ټول انسانان چې پسې درېږي د دې ټول لمنځونه فراکېږي. د علماو څخه پوښتنه وکړئ کم ملا و امام چې مړي ته غوسل ورکړي لمونځ پسې مکروه دی په هغه امام پسې. مسجد څلور کسان لري، امام لري، موذن لري، غاسل لري، خادم لري. کتابي په مسجد کې به څلور کسان نفقه یې پر دغه د مسجد پر خلکو باندې فرض ده. مول تاسو خو د ملا د تعلیم خادم موذن هېڅ باک نه په کوو چې څه شي خوري او څه شي اغوندي او د کوم ځای څخه ورته راشي، ځکه په خاطر د دې چې د ملا او د مسجد سره کومک کول ډېر ثواب لري. په طریقې اولا کوشني ته ووایه هم ثواب لري. نو شیطان زموږ په اوجدو کې دونه ځای نیولې دی نفس شیطان چې دغه شو ته مو نه پرېږدي، او که ځای د شیطان د لارې راشي محفل د سازو جوړوي یا نور ناروا کارونه وي پر هغو باندې پیسې بیا هېڅ نه بولو، پیسې پر ورکوو ځکه هغه د شیطان د خوښۍ لار ده. د طالب سره کومک نه کوو، د ملا سره کومک نه کوو. څلور نفره مصف غواړي، امام به لري یوازې به لمنځونه وکړي، موذن به لري یوازې به اذان و اقامت کوي، غاسل به لري که په محل کې مړی اوسو غسل به ورکوي و مړي ته، خادم به لري چې مسجد به د لیونیانو د کوچنیانو د نورو نجاساتو جارو پاکه له دې څخه به یې ساتي. د څلورو سره نفقه پر قوم باندې فرض ده او ورکوي. موږ علماو ته په سپک سترګو ګورو، ملایان ته په سپک سترګو ګورو، او دغه هم را معلومیږي کتابي چې تر علماو تر ملایانو بهترینه طبقه افضلترینه طبقه په دنیا کې بله نشته. نه پاچا په سر دی، نه درجه ته رسېدلی سي، نه عجیب درجه ته رسېدلی سي، نه حافظ درجه ته رسېدلی سي. د عالم درجه خو ما مخکې درته وویل چې د نبوت و درجه ته رسېږي، د فقط یو د نبوت درجه یې فرق دی، لکه نبي دغه رقم دی عالم. موږ تاسو امرونه ته وکړه اوبه لا فراکاش، داسې ځایونه ستا اوبه را فراکاش، نو لیې پټک کړي مصیب په جرم. هر څوک خو داسې نه شي کېدلی لکه زه په هغه حجره کې ناست وم مازیګر مازه تدوی دی چې پاتوی قدری دی چې پاتوی نه سړی زړه باندې وکی ولدا سو دمخه سو وخت راځي ما پوران ورتل ما خو دمخه سو ته د چیشته پاره بارول نه ته د چیشته پاره ما زړه دغه د پاره چې ما خپل وخت راشي بیا زو ولاړی ته پر ما باندې امر مکه وای چې دامه د پدی حاضر امام کسی ته په دغه په یوه او امر پر دې پر ملا وای امام باندې څنګه امر کړي نور شي خو دې ونسته امر لا انوز برکه مازه د اوغ ملایم څخه نه ستا په امر باندې کوم ستا په کار نه کوم پنځه دې کې می نورم انتظار وکړي چې خلکو او دستون تازه کړم د په خاطر باندې درسته تاجام په جامه کې خطیب ملاو یو سړی پر پښ باندې ناز د وجیره څخه راوتلم ارګرې بیا ساته وکتل بیا به داسې ماته وکتل چې ما نه وخت پرد بیا به ساته وکتل ولې دونه پازه بیږي د خدای وکور ته چې راځي د خدای په کور کې کښېنه د خدای تعالی عزوجل د کور ناسته زموږ استاد خلکو دا دعا ته هم نه کښېني علی صلوات و سلام هغه صحابی چې کیسه ډیره اوږده ده مانه نه کښې چې د دعا څخه ما ولاړېږه دا د منافق خاصه ده نه د دکان څوک چوروي نه دې سودا څوک وړي نه وږی کېږي چې سلام نه یې ګرځېدلی صرف بیا خلک ولاړ شي وګرځېږي په مسجد کې ناست ده د جنت تر ناستې افضل او بهتره ده د جنت تر ناستې حضرت علی کرم الله وجهه وایي ما ته تر د مسجد ناسته د جنت تر ناستې افضله ده د مسجد په ناسته کې خدای راضي کېږي د جنت په ناسته کې زما نفس راضي کېږي زموږ ستاسو څنګه د علماو سره کردار او عمل ده څه مو کړي دي دوه طالبان زه لرم په دا مسجد کې دوه طالبان په دغه ټولو حاضرو خلکو کې په دغه ټول محل کې پوښتنه وکړي دا زما قول رښتیا وګرځوي چې دا ستا چې یو چا یو غاب کتغ ورته راوړی دي یو پاو برای ورانیولې ده تیلي ورته راوړي دي پر دنیا یو ولګېد پر ټول محل کې پر ټولو خلکو کې دا زموږ ستاسو غاړې نه بندېږي په ورځ د آخرت مو غاړې بندېږي هغه دلته علم حاصلوي د کورو څخه را مسافر دي ستا په مسجد کې پراته دي ستا په وسه هم ده او کېنه وشه اوغه د دوه طالبان هلته په دا مسجد کې ناست دي د اختر باد راغلي یو سړی په ټول محل کې چې فقط را مخته سي ودي وایي چې ما دا مسجد ته یو ګروپ راوړی دی ما دا مسجد ته د جانیټر تیل راوړی دی ما دا طالبانو ته ډوډۍ ورکړې ده ما دا طالبانو ته لږ پیسې ورکړې دي که په ټول محل کې یو سړی پیدا سو نو زه پر دا ممبر باندې دعا وایم دا د کومې خوا څخه وسلې ما ته یې مه راکوه زه فی سبیل الله نه پر تبلیغ نه پر امامت باندې د چا څخه اجره غواړم هیچا څخه یې نه غواړم نه مې چا ته الحمدلله د اوس پر ویلو دا چې زه د جمعې په ورځ باندې غږ کوم د دغو طالبانو د دغه اجرې دپاره غږ کوم دا هم زما دپاره او هم د خلکو دپاره خیر دی څوک یې ورکوه دغه کسان زما خبرې په دغه سپیکر کې دغه ټول محل اوري دغه ټول دکانداران یې اوري یو سړی هم نه دی پېښ شوی په دا میاشت باندې چې پر دغه طالبان باندې ستنه وکړي داسې سړی نه دی پېښ شوی چې برایي ماښام او هغه بله شپه په دغه اجره کې تیتک هم نه لري درڅه آره پرې ویښ پراته وه د یخ د لاس څخه یې خوب هم نه دی کړی چې یا دا کورو والا یا دا څوک راشي چې ستاسې څه حال دی څه رقم دی به یاست تیل هم زه ورکوم پیسې ما ته مې اشاره کړې وي خو ما ته دې یو سړی ووایي په دکانداران چې دغه ما ته درکړي دي د برېدا هم زه ورکوم نور شان هم زه ورکوم د مسجد ګروپ چې کم سیمې زه راوړم تاسو هم لږ څه فکر وکړئ رړۍ والا چې په رړۍ کې یې پیدا کوي لا هم ملا ته زیره ورکوي او هم ملا ته میاشتګي ورکوي او هم طالب نازوي په دې به ستاسې څه وشي خو موږ د خدای تعالی عز وجل د لارې د انسانانو څخه دومره اوښتي یو داسې کسانو بیا خوښ دي چې هغه پر غلطه لار باندې روان خبرې هم په علماو پسې کوو په علماو پسې م پایڅې کافرانو هم راخیستي مسلمانانو پسې راخیستي علما هغه ډله ده چې د علماو افضله ډله په دنیا کې نشته مورو تاسو یې تورنستان بولو تراګرې بولو د شورویانو په وخت کې مجاهدین خو ما دواړې درته اثبات کړلی چې د مجاهدینو ډله ده یا د علماو ډله ده مجاهدین مو اشرار بلل اخوان الشیاطین مو بلل اخوانیان مو بلل اوس په دې امریکایي نظام کې علما تورنستان بولو علما تراګر بولو دا زموږ ایمانونه پوره کېږي دا موږ خدای تعالی عز وجل پر موږ باندې رحمت کوي الله عز وجل مو دې د دنیا او د آخرت مشکلاتو څخه وساتي علما په ورځ د آخرت د انبیاو سره څنګ پر څنګ باندې شفاعت کوي څنګ پر څنګ شفاعت کوي یو خار کلم چې د ملاو د طالب سره کومک وکي یو خوار کلم ستا د پلاړو د نیکه د قبر څخه د څلوېښتو کالو عذاب به تعالی عز وجل پورته کوي. یو خوار کلم چې کومک ورسره وکړي د عالمو د ملا سره. زموږ د ښار علما ټول محتاج دي. دغه نږدې پاکستان ته ورسي علماو سره څونه مدد مرسته کوي. لمونځ په مسجد کې نه کوي، د علماو سره مرسته کوي. زموږ د کندهار په ښار کې علما ټول محتاج دي، ټول تابعان دي، ټول فقیران دي، ټول د هر چا وجیب ته ګوري. داسې سړی نشته پکښي کې ټول د خپل عیال نه پخته نسي برابرولی. او لمانځه ته جب 24 ساعت ولاړ دي په دغه مسجد کې. ما لمونځ خامخا طالب پکښي کې دي، که زه نه یم طالب دلته لمونځ کېږي. 15 وخته اجراعت کېږي، لمونځ کېږي، اذان کېږي، پاکېږي، پرېول کېږي. مسجد دونه مصرف لري لکه څنګه چې سړی د خپل کور مصرف کوي، دونه مصرف لري. په دا څلور کاله زه دغه مسجد ته ولاړ یم. زه روزم، زه ساتم د ځان دپاره نه، د خلکو دپاره، د دغه محل دپاره، د مسلمانانو دپاره چې لمونځ وکړي. نو لو اوبو ته هم زه ولاړ یم. داسې وخت نه دی تېر شوی چې دلته په دا نلو کې اوبه نه وي. یا یې په جنریټر راکاږم چې برقي په برق باندې راکاږم. خلک اودسونه تازه کړي، مګر څوک مې لیدلی نه دی چې راسي کاري صاحب په دا مسجد کې ته څه شته ضرورت لري. یو سړی یو څو میاشتې مخکې راته وویل ول د دغه اجرې ګاز به زه دي د ګاز والا سره مخامخ کړم، دا ګاز که خلاص بیا د هغه سړي څخه راوړه. څو میاشتې مخکې ګاز مور استاوه د کوی بیې راوړی بیې ابله ورځ چې مې طالب ورواستوی جواب یې ورکړی ول، هغه سړی ول چې بیا پیسې په لاس ورکوه، ګاز بالا موک نشته. بیا مې پیسې ورکړلې، سل افغانۍ مې ورکړلې، ما ورته ډکې کړه. مال دغه یو ګاز چې راکاوه خدای تعالی عز وجل به مو وساتي، پروا نه لري. دا به هم موږ په خپله باندې نشو کولی. مګر هغه داسې سړی دی چې درته ووایم، ما په خپلو سترګو لیدلی دی چې سازونه کریا کې غزل چې کښېني، غزل وایي، پر هره مصرۍ باندې دا د مخ د جیبه څخه یو زری راوکاږي، پر دا سر یو داسې داسې کې پر وې غورځي. دغسې سړی دی. دا خدای تعالی مول بخښي. دا په ورځ د آخرت د علیه الصلاة والسلام شفاعت د داسې خلکو په نصیب کېږي، ولاخه د علیه السلام شفاعت وویني. د خدای عز وجل د علیه السلام د وارثانو محبت په زړه کې وانچوي، د هغو سره کومک ونه کړي، د هغو سره مدد او صفت یې ونه کړي، د دین د طالبانو سره یې ونه کړي. که تاسو د علیه السلام شفاعت ولیدی، بیا زه پر دا منبر باندې درواغ وایم. علما سره محبت ساتي، علما نازوي، عزت یې کوي، طالبان نازوي. دا د دین او دا د اسلام شائقین دي. دا دین او اسلام دا دوی تاسو ته روښانه ګرځولي دا چې موږ تاسو په حلال او په حرام باندې خبرې، که دا علما نه وي بیا به نو موږ تاسو څه کوو؟ موږ تاسو خوښ نه مټکورې یو، هېڅ شی مو نه دي ازده، په هېڅ باندې په هېڅ نه پوهېږو. د کلمې معنا مو نه دی ازده، د کلمې معنا مو نه دی ازده، قرآن مو لفظه نه دی ازده. مسلمانان یو، د اسلام نوم راباندې پروت. د دنیا سره محبت موږ لرو، راکشوو یې خوښې مو دي. څنګه چې دي پر اولاد پیرزو ده، څنګه چې پر ماینې او ناموس پیرزو ده، دغه رقم یې پر عالم باندې پیرزو کړه، دغه رقم یې پر طالب باندې هم پیرزو کړه. که دي ونه کړل، غاړې دي په ورځ د آخرت بنې. د هېچا سره یې مه کوه، د طالب د طبقې سره کومه کوه. د ځان د طالبانو په خاطر نه وایم، خپل په محل کې، په ښار کې، بل ځای. طالب ته کالي ورکوه، طالب ته کتاب ورکوه، طالب په ډوډۍ باندې مړوه. خدای عز وجل به په ورځ د آخرت د علی السلام شفاعت ستا په نصیب کی. که دې د علماو عزت کاوه، طالب دې نازاوه، مدد دې ورسره کاوه، پر دا منبر باندې قسم درته اخم چې د علی السلام شفاعت به ضرور ستا په نصیب کیږي. خدای تعالی عز وجل به په ورځ د آخرت د اور څخه، د دوزخ څخه به یا به دې په خپله عالم راګرځي چې زما سره په دنیا کې کومک کړی. علما شفاعت کوي. موږ علماو ته په سپکه ګورو، موږ علما غندو. هغه سیخ خلق و ملایان په ملایانو کې فرق شته. ځینې علما دلپرست ملایان دي، هر چا ته معلومیږي. ځینې علما ډوډۍ خواره دي، و آتو زکات یا ماته یا غواته یا موراته ګرده په ځان کې خلاص کړي، املې وي، دا هم خلکو ته معلومیږي. د هغسې علماو عزت و احترام ساتي، د هغسې طالبانو چې د دین دپاره وي، د دین دپاره ولاړ وي، علم حاصلوي، د خدای دپاره ولاړ وي، تقوا لري، د داسې علماو عزت ساتي، د داسې علماو سره ښه کوي، خدای تعالی عز وجل به په دنیا او آخرت کې ستاسو سره ښه وي. په کتابونو کې دونه صفات راغلي دي د علماو چې د هېچا دونه صفات. ما مخکې درته وویلې چې علما اولیا دي په مځکه کې، د خدای دوستان دي په مځکه کې. که علما اولیا نه سي، درسره په دنیا کې ولي نه سي. امام شافعي صاحب وایي ولي درسره وجود نه لري په دنیا کې. علما اصلي اولیا دي د خدای تعالی عز وجل. او رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر آل باندې د نزی سترګې وشکې وکړلې، وشکې ته مبارک سترګو څخه راتوی شولې. رسول الله وژړل، جبرائیل امین ورته ودرېدی. والحبیب ولې ژاړې؟ د امام حسن و امام حسین دپاره ژاړې چې پاکیږي ولیا، ول د ابوبکر صدیق دپاره ژاړې چې پاکیږي ولیا. ول نو څه شي دي ژړې؟ ول دغه زما دین به څوک راپورته کوي؟ جبرائیل امین ورته هغه د رب وایي چې زه به ستا په امت کې شنوا عالمان پیدا کړم، دا ستا دین به علما ساتي. ام همدغه دی د علیه السلام د وفات بعد څخه دا دین تر دغه ځایه پورې د اسلام د طاعت و عبادت ښوونه یې علماو موږ ته رارسولې ده. دا علماو دغه ځایه پورې رارسولې ده. که علما نه یې، موږ تاسو به څه پوهېږو؟ یو به اسمان پېژنو، بل به اوښ. خلاص، نور هم په شي سر نه خلاصېږي. علماو موږ ته رارسولې په څوارلس کاله، په څوارلس کاله کې چې یوه یوه مسله، یوه یوه خبره د ښار و خلکو ته ما کړې ده، خامخا د یو چا په دماغ کې ده چې دغه کاري صاحب د جمعې په ورځ باندې وویل. د خلکو څخه مې اورېدلي دا څونه ثواب؟ ام دغه ویل ثواب دي، ام ستا اورېدل ثواب دي. خو عالما یا متعلما یا خادما یا سامعا فلا یکون خامسا. علیه السلام وایي یا په خپله علم ځان جوړ کړه، علم سه. که علم نه یې، متعلم سه، طالب سه، علم حاصلوه. که اغم نسی کولای خادم یسه، خدمت د علماو کوه. که اغم نسی کولای سامع یسه، اورېدل د علماو څخه کوه. قرآن اوره، حدیث اوره، ورځه هر ځای چې د علم مجلس وي، د تبلیغ مجلس وي، ورته کښېنه علماو ته شی ځینې زده کوه. فلا یکون خادسا، پنځم سړی نو مه جوړېږه. یا علم سه، یا متعلم سه، یا خادم سه، یا سامع سه. خلاص، داسې ډېرې خبرې شته. نو ګرانو محترم ورونو، په دغه محل کې مخکې مې درته تکرار کړ، دا هر وخت زه نه وایم چې د دغو طالبانو سره چې دا زما په مصیب کې ستا دپاره د خدای کومک ورسره وکړي. بل څوک یې نه کوي، د محل خلک یې نه کوي. خو ما وویل چې یو څوک دې را تېر شي، ودې وایي چې دغه مصیب ته مایوشۍ راوړلې. په هره نوه سره چې وي، یوازې پیسه نه ده، د چا کالي په واسه پرایي، د چا یو قلم په واسه پرایي، جوړه چپلکه یې په واسه پرایي. په هر شي چې یاد کړې چې ستا په واسه باندې پرایي، که دې په واسه پرایي، ازلک درته وویل ام به هغه نه کوې، پر ځان به زور نه راولې. چې د خدای په لار کې یو شی ورکوې، خدای په قرآن عظیم شان کې وایي وایي هغه شی به نه پکې کوې چې ستا زړه یې خوښ لري، هغه به ورکوې. خدای تعالی عز و جل موږ تاسو ته د خدای پر لار او پر دین باندې توفیق راکړي. الحمدلله رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. خدای په نظر د رحمت پر موږ عاجزان یو نظر ورکړه. خدای خپل د فضل او کرم دروازې را باندې خلاص کړه. خدای په برکت ستا د نازول مدهره مشکلات او آفات بریات څخه وساته. خدای عابدان